ترنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران درته هر کله وایو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک د دسکاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلی دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د افغان سوداګرو پر مخ د هندوستان سره د واګې لارې نوې سوداګري نه شي کولی. نور مسایل هم لرو خو تر هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلی دي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. او د اسرائیل پوځ وایي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدې کرښې اووښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بمونه غورځولي وو وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر ژر ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي مهالویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دې کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک 10,000 دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکوونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات میزان په شپږمه تر سره کیږي او شاوخوا څوارلس ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي دي او نږدې 15 ورځې به دغه کمپاینونه دوام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې له لارې نوې سوداګري نسي کولی. دغې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنه راپارولې ده او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه وویل:
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې د بندر د لارې نه په زورونه کنټینر او په زورونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زموږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، ډېر جدي مشکل دی. زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زموږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
افغانستان تیر کال له همدې بندر لري هند ته 8,000 ټنه تازه وچه میوه او سبزیجات صادر کړی و. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د روسي لانجې راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي چې افغان نور له هند سره له همدې لارې نوې سوداګري نسي کولی. د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس په دې بندر کې ولاړې دي هند ته تللی سي، خو له دې وروسته به نورې لارې هلته ولاړې نه سي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خوري لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل:
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500 300,000 یا 6500
دی. وای تر دې وړاندې په هرو سلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړه کېدلې چې بیلابیلې ناروغي او نور عوامل درلودل، خو اوس د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 394 ته کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی ښیي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلي لارې، ناامني او هم ځینې سنتونو چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. د پاکستان د پوز له لوري په ویلامه کې راغلی چې دوړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په اړه بحثونه کړي دي. د ویلامه لمخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه داسې مال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک سي. نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیون مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې پرته ده. سعودي عربستان په ټولو غلارو کې چې له مکې څخه عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پوز وايي یو نامعلوم شمیر ملیشه چې د غزې له سرحدي کرښې اوښتي وو او د سرتیرو پر لورې لاسي بم غورځولی وو وژلی دي. د اسرائیل پوز وايي دغه کسان آر پی جي ماشیندار او نورې وسلې ورسره وې نن سهار وژل سوي دي. تر اوسه په غزې کې د حماس ډلې لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. حماس ډلې د همدې تراډې واک لري. سیمه ییزو فلسطیني رسنیو راپور ورکړی چې 3 یا 4 کسه په غزې تراډې کې سرحدي کرښې ته نږدې سوي وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه له ازادي رادیو مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
په اساس مواد کې ډیر ورځ بایومټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي. او
دا د دې کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست بشپړ سرګندونه به په یو رپورت کې واوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نشي کولای. پر دې موضوع هم رپورت لرو. په غزنی کې یو شمیر محاصره سیمو کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري له دولت نه د کومکی ځواک غوښتنه کوي. په دې موضوع به له غزنی څخه رپورت واورو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مو دا رپورټونه هم ترلاسه کړي چې خلک د جګړې له ښکېلو غواړو. حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی په دې یو سات کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د بایومټریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ور ورسیږي. دا د کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو غلا نشي او یا پکې لاسوهنه ونه شي. نور حل کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسون ته وسپارل سي. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د بایومټریک ول لزر د سکاوي کمیسون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوه ده.
په اساس مواد کې 13 ورځ بایومټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډیر ژر چاپ شوي. نو ریزل شټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست ده هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په دې ټوټو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر ولري لکه رنګ د رای ورکونکو لیست بایومټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به دغه مواد دفاع وزارت په همکارۍ لومړی د انتخاباتو ولایتي دفترونو بیا ولسوالیو او له انتخاباتو کم ورځې وړاندې به د رایو مرکزونو ته اولیک ډول سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې کیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور دوام وکړي. د کمپاینونو داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو لدل زلمی رسول د محمد اشرف خانی په ګټه تیر سو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې د زلمی رسول عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله مالوای د کمیسون د پریکړې له مخې د هر تیریدونکي کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو له پروسې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د وزارت داخلې او د نورو امنیتي سکتور په همکارۍ او همغږۍ هر ولایت ته چې مواد لیږي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي. حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي امنیتي سلسو هلته څوک راست پکې ونه وشي غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي او بیا په دې رقم ونه وایي چې ورغ اساس مواد وکشي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي نو ځکه یې هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جدي پام به ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو انتخاباتو کې حساس مواد د رای ورکونې مرکزونو ته ناوخته ورسېدل او رای ورکوونکي او د انتخاباتو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابېږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د زیاتیدونکو نښتو جګړو او د طالبانو په بریدونو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبلا تر هغه زیاته ده چې د بشري حقوقو او ملګرو ملتونو په ریپورټونو کې معلومات ورکول کیږي. دوی وایي چې په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سید محمد سامي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کوم ولایتونو کې د ملکیانو تلفات ډیر شوي او ولې.
شمالی ولایتونو کې د وسلوالو لخوا ملکیانو ته په تلفاتو کې ډیری عمر ښځو ته مربوط کیږي که نارینه وته؟
متاسفانه نارینه همیشه ډیر دي، خو بدبختانه چې سش کال هم موږ په تلفات کې هم نارینه لرو، هم ښځینه شته دي او هم کوچنیان.
د جګړې دواړو لورو ته چې دوی په وسلواله نښته بوختي په کوم ولایتونو کې تاسو ورته یادونه درلوده غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه همیشه دا ده چې دواړو اړخو باید د بشري بین المللي قوانین او بشردوستانه بین المللي قوانین باید دوی رعایت وکړي، او په هغه جګړې چې دوی ترمنځ روان دي د ملکي افرادو ساتنه دوی دنده ده. دوی باید کوشش وکړي چې ملکي افرادو ته قدمه ونه رسوي او د هغوی
جګړه خوب طرفات لري، هم دواړو لورو ته هم ملکی کسانو ته. خو که دغه وضعیت دوام وکړي نتیجه به څه وي؟
سونه چې جګړه به دوام وکړي هغومره د خلکو ژوند خرابېږي، کاروبار له منځه ځي، بدبختي ډېرېږي، د مهاجرتونه او د کور پرېښولو د دغه شیان ډېرېږي او خلک مجبور کېږي چې یا لاړ شي بلو مملکتو ته، او دا یو ډېره غټه ضایعه ده. زموږ د تقاضا دا ده چې د دواړه خلکو مخصوصا مخالفینو دا چې د ایام عید سړی دی، قربان دی، د عید د اثار دی، د عید د فداکاری دی، دوی فداکاری به وکړي، د خلکو ته دغه وخت به ورکړي چې دا د اختر دپاره د رخصتي ده، دا خلک په ښه توګه د خپل دا مبارک ایام ترسره کړي.
دوستانو د بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل رئیس سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. سید محمد سامی ویل چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په سرپل، فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په زیاتېدونکو نښتو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د ازادي راډیو ده.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په افغانستان کې خلک د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په دې ورځو کې له یو مبهم او ګونګ حالات سره مخ دي. د وی خونه په دوحه کې او همدارنګا د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړه غونډي خبري او ناشته ولاړې تو دي. ل بل خونه د لوی اختر په درشل کې دي او همدارنګ ور سره یو ځای د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنختو کې او د طالبانو لخوا په خارونو کې بریدونه سور اخیسته دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک له حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو دواړو غواړي چې دایمي اوربندي وکي او که د دایمي اوربند امکانات ورسره نه الکتر لګي د اختر په ورځو کې دي له جګړون خطو او بریدونو لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي هم داسې وختن لري. روح الله انوري پر تفصیل راکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر د ختیځو څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان اوسیدونکي له جګړې ستړي شوي او د تیر په څیر یو ځل بیا په جنگ کې په ښکېلو خواوو د جګړې بندولو او ډزبندۍ غږ کوي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو صفی الله او سعادت ویل
او بل مخالفین ورونو باندې مې اواز دادې ورونو راځي چې سره یو ځای شو په خوشحالۍ سره اخته تیر کو او نور دغه ناخوالو څخه ځان وژغورو.
اختر خوشحالی به هم لا زیاده شي ترڅو طالبان هم له موږ سره اوربند اعلان کړي.
د نورستان د مرکز پارون د قومي شورا مشر او دینی عالم مولوی کریم الله وای
طالبان ورونو ته غږ کوو چې اوربند اعلان مو کړي. دغه خوشحالي ورځ دی او د اختر په مناسبت باندې مونږ یو ځای باید اختر لمانځلې ټول افغانان زموږ ورونه دي او زموږ پیغام دا دی چې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پنځشنبه په ورځ قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د جګړې له ټولو اړخونو غوښتل چې نور دی په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره مټي رابط وهي او پیل دی هم د نیکمرغه لوی اختر په شپو ورځو کې په اوربند وکړي. د غونډې ګډونوال او مدني فعال عبدالرحمن معاون وویل
غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو د غوښتنه د چولې تکینی د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمی قربانیو کې د ساروی قربانیو کې دا سه حالت په افغانستان کې انسانان زبکیږي لکه ساروی غوندي سږی تپوس نه کوي.
خلک وایي د تیر کال کوچنی اختر پرته یې د تیرو څلوېښتو کلونو اخترونه د جګړو په وجه په خوښیو نه دي تیر کړي. اوس له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسونو د خوښیو په خاطر دی د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دغه خلک په داسې حال کې د دولت له پلوي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په دوحه کې اتم پړاو خبرې پیل شوې دي او له روانو خبرو خلکو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. خو غوښتنه دا ده چې باید د نورو پریکړو لومړی په اوربند توافق وشي.
په هلمند کې چې یو جګړه ځپلې ولایت دی او خلک یې تر ډیره له نامنیو بریدونو او نښتو ځورېږي، هلته هم خلک ورته وخت نه لري. دوی وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلې غاړې په یو بل بریدونه نه کوي. له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تای له نور تفصیل سره.
نانو مچ ولاده بلام سیدونکو مرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې قربان وسی، لکه پرور کال چې په کوچنی اختر کې قربان وسو مرغواړو چې په راتلونکي اختر کې قربان وسی.
نوم می محمد انور دی کله بوس وسیدون کیم دغه د پاره راغلی چې وربن وسی او هغه کوشنه اختر چې کوم پر المندیان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او وز غړو چې دغه اخترم داس په خوشحالي تیر سي هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاونو اخترونه و نو نور نه غړو چې داس پټاونه او داس مرجوب افغانستان ولسته واوړي نو وز غړو چې بس دغه وربن وسی دوه غړو
منم نور محمد د بولان وسیدون کم زن ځوانانو انتفاق وانه چاول ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کال کې سره ټول سي ځوانان سره ژغوي چې ول موټ سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسه ماغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه ځوانان شهیدان غوړم ځوانانو مرګ دی ګډ دی
انوم سی بولاد د نوی ول سوالی سیدون نو ورته نه دغه د دوار غاړو سچ نور د دې جنگ سره خلاص واخی او سور سره کی بیا پدې پتیره پدې اختر کی چې خلک د خوشحالی شپې ورځې دي خلک په غم او تکلیف او مشکل کې د مواجهه نسی
دوستانو په هلمند کې د لشکرګه په خار کې څو هلمنديان و چې له جګړې ستړي او لکتر لگا دی اختر په ورځو کې د امن او غربن وخت نه کوله لا هلمند اخوا په غزنی کې بیا هغه سیمه او خلک چې محاصره دي او پکې افغان سرتیر هم محاصره دي هغه له مرکزی حکومت څخه د کومکی او مرستندوی ځواکونو غوښتنه کوي په اړه حبیب رحمان تاثیر له غزنی نور حال لکې
دا غزنی د لری پروتوکول سوالي امنیت سرتیری او لسی خلک وايي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي د اندړول سوالي په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون لاري ازادي رادیو ته وویل لا تیر شپږسو میاشتو څخه د معاصري په حالت کې دی د زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی دا اوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې د دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده
موټر بم چاودنه سوې ده هغه راسي دلته نه کومکي پولیس راغلي دي نه اردو راغلي دي دلته د پاتنه د محلي پولیس دي نو موږ له دولته دا توقع لرو چې دلته کومکي عسکر راولېږي اسمالات وکړي ولسوالۍ
دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا یې لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي
په هیڅ نقطه کې فکر وکړنه مو ځواکونه موثره نه دي تاسو د یابند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټر بم بریدونه وشول خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېد چې یو ولسوالۍ ونیسي اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی د اردو ملي اردو قوت موجود دی هیڅ نو داسې ستونزه چې موږ احساس دیده وو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري
که والي د سقوط خبره نه مني خدای وبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی بسم الله وایي هغه سیمه چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمه به طالبانو ته تسلیم کړي
دا ولسوالۍ له چار طرفه معاشره ده یو شل ډیرس نفر مالي تخصول لغه چې شانس نفر زخمیان دي لس نفر شهیدان ورکړي دي لس نفر پاتې دي کوم ټانګان شي چې دلته راولي یو کمانډان یا کندک چې کمانډان یې منیت
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم یو بل ریپورت راخلو. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوداګر د هندوستان سره د واګې لاري نوې سوداګري ته نشي پرېښودلی. د موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنې زیاتې کړي او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناکه بولي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کلام چې پاکستان تر سیاسي فشارونو لاندې راشي بیا پر افغان سوداګرو لارې بندوي او له دې لارې غواړي چې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. نور حل د واصل وصال په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعاً زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل ده. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، زمونږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت پدې کې ده چې دا لار ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 ټنه وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. د وای د دغه بندر لاري هر ورځ ل 3 تر 5 کنټینر پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ ل راپورته کې دروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندستان سره نور د واګې بندر لاري سوداګري نشي کولای. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ سنوي مرکزی خونې مشر دارو خان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نو موړی ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داوود کړي ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګري لاري چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندستان ته پریخودل کیږي، خو د ورسته د غلاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ اسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځلی د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکلی است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وای ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستانی بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
خغل سریم وای د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یو حل لار بل مثال عمل ده، خو اساسي حل لار دا کېد شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویل دي چې د دغه ستونزې د دایمي حواري لپاره هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په سیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان وزیر د پکتیا له برمل ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې ویلي خدای دې نور امن او سوله راولي او دا اختر د خدای وکړي چې د وربند اختر وي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریو با وایي د افغانانو په خپلو کې ملي والی او باور له منځه وړل به هیواد ته څنګه سوله راولي. عبد الواحد مدقق له لوګر وایي باید په لوی اختر کې وربند وشي څو اختر خلک په امنیت او خوندیتوب کې تیر کړي. نصیب الله افغان د میوند ولسوالۍ نه وایي سبا له خیره سره اختر دی او خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې نښتې چاودنې او بریدونه نه وي او خلک یې په خیر او په سلامتۍ تیر کړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوې کچيري طالبان د افغان ولس سره خواخوږي ولري او د افغان ولس غم ورسره وي، نو د اختر په ورځو کې د وربند وکړي او افغانان د پریک دي چې دغه خوشحالي ولمانځي. د جعفری پنوم یو اوریدونکو له ناصرګن ځای په یو اس ام اس کې ویلي، د افغانستان په داخل کې داسې زیات کسان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت ته تر نورو لوی خطر دي. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نوی طالبانو له مرکز کلا څخه غزیدله لاره د شنکین او بهار او د شملزو ولسوالۍ سره نخلوي د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده کړی ده او عام خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. وی موږ له والی او نورو چارواکو غواړو چې د غلار پرانیزي او غم د اختر په درشل کې. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. وخت 4:00 بجې شوې، یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه یو.
پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغان سوداګر د هندستان سره د واګې لاري نوې سوداګري نسی کولای. دغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندیشنې لپاره ویلی او دغه چاره د افغان سوداګرو لپاره خطرناک بولی. د دې خونی مرسیل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د افغانستان په اقتصاد، سوداګرۍ او صادراتو منفي اغیز کولای سي. افغانستان تیر کال د همدې بندر لاري هند ته 8000 ټنه تازه او وچه میوه او هم سبزیجات صادر کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلی دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره له انتخاباتي مهال ویش سره سمې کار پر مخ روان دی او په نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د بایومتریک ولس زره دستګاوي کمیسیون ته وسپارل سوي دي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوه. د میانمار په ختیځ کې په یو وکیل کې د مزګي د شوېدو له کبله لشته لږ 22 کسان مړ شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان اورکوي. د ژغورنې ډلو له تیر شپې راهیسې د ژوندې پاتې کسانو یا مړو د موندلو په چارو بوخت دي. دا پیښه د جمعې پر ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې چې شپاړس کورونه لاندې کړي دي. په روسیه کې اپوزیسیون زرګونه پلویانو نن د اګست په 10 خپل څلورم پراخ اعتراض پیل کړ. له څو اونیو راهیسې دغه اعتراضونه پیل سوي دي او هدف یې د مسکو د ښاروالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکول ښودل سوي دي. لاریون کوونکي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اشعارونه ورکوي او د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام پر وړاندې لاسونه یو کړل چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نور پروګرامونو کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي.
د فریبا ساحر څخه مو د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، یو تاندې څنګه دی او بل هم حقیقت څه دی. خو مخکې ترغه پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته وصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې له اصولو څخه د سرغړونې له امله د شهزاد محمدي قرارداد وسنډوه. د کرکټ بورډ لخوا رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه ادارې د اصولو مخې کله هم چې کوم لوبغاړی له هیواد بهر تزي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد محمدي د ادارې له اجازه پرته دغه چاره سوزلې تکرار کړي ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې د افغان لوبډلې پیلغړی او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي د خپلو سرغړونو په اړه د کرکټ بورډ د ډیسپلین ته پښتون ته د جواب ویلو لپاره هم نه دی حاضر شوی. افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د افغان لوبغاړو لپاره په کوردن نه د تمرینات لپاره خیا سنتیاوی برابر شوی دي، نو هیڅ لوبغاړه د ترټینل لري چې نور هیوادونو ته د تمرینات لپاره لاړ شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه خو د تایلند پر وړاندې ماتې ومنله. د آسیا د رګبي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغان رګبي لوبډلې د دغو سیالیو په بي ګروپ کې له بنگلاديش څخه 21-10 پر وړاندې لوبه وګټله خو تایلند ته یې بیا اتویشت پینزه پر لاندلو با بایلو ده. دغه سیالی نن شنبه د شپږ اسیایي هیوادونو ترمنځ د انډونیزیا په جاکرتا کې پیل شو چې سبا به پای ته ورسیږي. افغان لوبډلې د رګبي په دغو سیالیو کې له یوې بریا او یوې ماتې سره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ، خو ټاکل شوی د دغو سیالیو د یو غوره مقام ترلاسه کولو لپاره سبا د هند پر وړاندې لوبه وکړي. د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې نن مازدیګر مهال د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله د ازبکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د مرکزي آسیا د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي. افغان 19 کلن لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د ترکمنستان پر وړاندې 2-2 په پایلې سره مساوي کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان تر 16 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د مرکزي آسیا په فوټبال سیالیو کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره 3 مقام ګټلی و.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد، روند انتخابات و گفتگوهای سال. آیا انتخابات کیږي که سوله راځي؟ امریکا ولی غواړي چې ژر سوله راسي؟ در این باره با رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری گفتگو داریم. من راتب نوری هستم. تشکر جناب نبیل صاحب که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه یکی دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه. وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش ازی هم آقای نبیل گفته بودین که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترورای هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنم. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمن چی میگذره؟
ما منتظر هستیم به مخاطر ما دکتر سب اشرف غنی را به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که روبرویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی مسائل امرویشان طرح کنیم تا مردم ما بدانن، مردم افغانستان سر تا سر افغانستان بدانن که چی جفاهای در حقشان صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم امی دلایلی بود که کاملا خلاف اون بعضی کارکرده های و بعضی تصامیمی حکومت بوده.
در رابطه به امی فساد و در رابطه به گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امو زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از این وزیر نام نگرفتین، کی هستی وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه. او بهتر است که در وقت سر از او بس شوه که حداقل روی از او اقدامی صورت بگیره. و ماشین چاپ کارت یکی از تقلبات بود در او زمان، تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از او جمله بود.
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه یرفار همه پروپاگند میخوانند و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره. چرا شما تا امروز خودداری کرده ندید؟
همی که میگم
نام نمیگیره.
مربانی کنه یک کسی اگر از حکومت با این حرف های من مخالف هستن و یا ایره بهتان میدانن اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم. در هر موقعی که مناسب بوده ما در ارتباط اظهاراتی داشتیم. شما میتونید به بعضی کتاب هایی که در اخیر نوشته شده چی در داخل چی در خارج در موضوعات بسیار به تفصیل پرداخته.
روابط مو در رئیس جمهور غنی سرت چنگه ده؟
هیچ روابط نلرم، هیچ روابط داشته.
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم، ممکن لزره پینزه لزره دولار لی بانکی زده اوسم چه کلا کمپاینیو تروانیم. اکثر بعضی دوستانی در تیر وارم چې کلزان کاندي د دوی سره مشوره وکړه. یو تعداد ډیر سپینزړي تجاران دي چې هغوی اکثر ځوانان دي، هغه زاړه تجاران دي، نوي ځوانان دي، هغوی غواړي چې دغه کې زموږ سره هم فکر دي، په دې سلسله کې همکاري کوي. نو زه چیرې فرزند ما مثلا د طالبانو په وخت کې یا په جنګو کې وروسته دغې نه مخکې د تشکیل دي حکومتونه، ما هم فرزند هلته مکریان کې مې دوه کوره و او په شیرپور کې، په زاړه شیرپور کې وخت ما مثلا شپږ بیسوی و کور مې اخیستی و خامک کور و ډېر ارزانه. نو تقریبا شل کاله ما په ښه معاش باندې ښه تنخوا باندې کار کړی دی، سفریې مې لرلې، هغه مې لرل. او زمین کې یو څه د بزنس فکر مثلا خرید فروش مې کړی دی، څو څو وارې د جایداد د ځمکې په هغې کې مې ګټې کړي دي، نو ډېر سرمایه نه لرم.
آیا تاسو فکر کوئ چې انتخابات که چیرې وسي دوهم دور ته به ولاړ شي؟ او په دوهم دور کې به کوم ټیمونه وي چې اوسي؟
موږ مطمئن یو چې موږ دوهم دور کې به موږ حتما په یو د ټیمو کې دوهم دور ته
اوسي. اول دور کې څوک نشي
اول دور کې زه فکر نه کوم چې څوک یې وشي ګټلی.
که چیرې تاسو دوهم دور ته لاره پیدا نه کړئ چا ته رایه ورکوئ؟
هغه به په هغه صورت کې موږ بس کولای شو چې انتخابات وشي او موږ ووینو چې کوم دور ته ځو. موږ زیات فکر سره کوم فکر کولای شي چې زموږ ارزښتونه چې موږ د وطن دپاره یې لرو هغه راسره قبول کړي یا په هغې باندې بحث راسره وکړي. په دغه مرحله کې موږ اصلا په دې باندې فکر نه دی کړی.
صلح یا انتخابات کدامش اولویت داره براتون؟
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت داره.
چرا؟
در وضعیت فعلی بدون شک شرایط جنگ، خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستند به دلایل مختلف، این خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمد که از این انتخابات که همه شمول به وجود میه او اما مشروعیت اما حکومت زیر سوال میبره.
فکر میکنین که با امی حالات موجود بدون رفتن به انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه سال را امضا بکنه؟
نه خیر، متاسفانه، چون حکومت به حد خود منزوی ساخته، خصوصا دکتر سیب اشرف غنی که بسیار به وضاحت دادم گفتم میتونه که اونا امو ظرفیت از این نداشتن و ندارن که یک اجماع ملی را در ارتباط سال
حکومت مشروع و منتخب چگونه باید
خب توافقنامه صلح به این معنا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد، ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان، دولت اسلامی افغانستان. اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه، مثلا از بنمایندگی از اقشار و اقوام مختلف، یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد، پیامی که هم پیام دولت باشه هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه، با چونین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم. اگر دکتر سیب اشرف غنی به مو رقم گذشته، به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردن چون یک تفاهم نامه یا بس، فکر میکنم که او باعث زیاد مشکلات خود شد، نه حل مشکلات.
با امی روند صلح به رهبری زلمه خلیلزاد، شما به عنوان یکی از شخصیت های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم به چند دلیل. اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم. یک اشتباهی کلان در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او شامل نشدن، چه قیمت های را پرداختیم. در صلح فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه این اشتباه با مو یک وسط بیشتر تکرار میشه. حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا بالده این پروسه شامل نشدن. یکی. دوم، بعضی کشورهای مهم منطقه که اگه ما خواسته باشیم یا نه، اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن. سوم، حق ویتو تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن کی سفر باشه کی نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن لیست چگونه باشه، اونا میتونن انتخاب کنن بگن که در چه وقت نیروهای خارجی از افغانستان برای چگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه صلح.
طالب با قدرت کی شریکی جی که قدرت نیسی؟
فعلا خود علایم نده معلومه چه دوی غاری دی برده قبل امارت اسلامی هیاکی و بحثونه پندقه باندی روان دی دشت روس قاطع دکتر سیب خلیلزاد دی سوال تزواب نده ور کرد چه آیا امارت اسلامی پا جمهوری اسلامی که مدغم کی یا که جمهوری اسلامی پا امارت اسلامی که مدغم کی؟
نو فکر کوئی چه در افغانستان حکومت پا طول که افغانستان پا منطقوی سطح یا پنانوال سطح در سولی در خبراتر و پده بهیر کی در چو میاشت رهیسی در دوی اغا برخه پورت تلالی که کمه؟
دیر غنش در فکر کم زیاد در الفاظ سبازی کی گوری چه یاری یو رقم حیات مسکو تا و بل زایت تشویق کی لارد شی بیا بلواره اغا منتفی کی بل حیات این که بیا ویج در صلاحیت نلری بیا وای چه خبره با افغانان پوره لری چه خبری او کی بیا وای چه مسئولت مخت ارجحیت لری بیا دیبل خونه روشی کمیسیون تا مثلا وای چه مون وزارت انتخابات تا دومره کمک او خلق تا دیر وازی پیغام نده ور کرده تشویش تا دوست سرمایه فرار که بی دیر خلق دکا وضاحت نشده کوش که بی افغانستان اوزی.
سه رقیب جدی تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت تیم حاکم. دوم خدا کنه که تو نشه دستبردار کمیسیون رقیب ماست. سوم تیم دکتر سیب اشرف غنی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با مو صداقت و مو عوام فریبی شده دفع کنیم، اما بازم ایسی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات هم میپذیره؟
همیشه تصامیم ما تیمی بوده، گروپی بوده. بسیار قبل از وقت است که ما بگیم که نتایج انتخابات هم میپذیریم.
بسیار تشکر.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلک خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې ماده ته دومره ارزښت نه ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم، خو اوس راپورته وکړي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
هیڅ استامي ویل خدایا پات نشو چې می غیر تا استکل به استریش.
جاوید امیرخیل په 1915 پیتم لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوب ځاځی ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړی د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې وو له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلی وای. زما یو امزوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چې شیره تول کې د غوړې ټیم نه دغه د غوړې ټیم پرې ک نو کم مخ چې داخل ته دم اوار ک خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنگ مر ک بیا په سپین رنگ په سر لیکل پیو کړ. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاط یې ورکو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولې خپل دکان ته. ما درې کال خپل دکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګر بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 40 روپۍ ما تر کولی یو جوړه کالیو کې. نو هغه سره مې غالبا 2 کاله کار وکړ، مزدوریان مې کړي دي په پټیو کې. داسې وخت ډېر شوی دی چې ما په 100 کلداری مزدوري کړې ده. نو ډېره عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري بدې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
هر وخت ما ویل چې یو څه مې په زړه کې دي خو پېژنم نه څه شی دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم یا مکتب کې چې ومنو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده یا په ټیپ کې واورېده. چا هغې وخت کې حکیم جان فریدي ټر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړو، هغوی به کور مې جنسیت ته سپرلی وړي راوړي. په کور مې کې خدا بازار جوړو په افغانستان کې طالبانو امکان نه و د موسیقي نو غو نه نه کښ نه راوړل. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کړل ډیر تلم. نو هغه سندرې به ما لزان سر زمزم کولې هر وخت به ومه اته ورځ ته هغه ته خیاطي استاد و ملي وای ته دلته سندرې زکه یک خیاطي زکه. نو هغه ته به زاوه ما زکه زه نه پوهیدم چې هغه ته څه وایم. خو نه کېده زکه ما نه د خیاطي نه کېده، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاوه. هغه نو زه هر وخت ته حڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطي نه هم دې هنر بس دا څه خبره بوټي تیرا وستم.
دا زندگی دس پلنو دیوا دا زندگی دس پلنو دیوا لوگے لوگے میں للتا
امیرخیل دا موسیقي په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندرې ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غږی موسیقي ته جوړ شي.
دلته کابل کې چې ما مخکې لدی زینو سندرغړو ملګرو سره کېناستم، چیرته چاته به مې چې لږ وار راکړه زر زه مصري وایم لنډې در سره وایم. هغه به چې څوک لږ خو راته وار به راکړه، څوک به چې خنو هغه به راته تر پای وار هم رانه کړ. بیا به زه ډېر خفه وم، ټوله شپه ماته خوب نه راته چې دا ماته ولې وار رانه کړ. نو هغه زه نه څه ریاضت په دې خلکو سره شوی و کنه، اواز که لږ خام و نو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنه کلیوالو سره کېنه په دې کې هغه اواز مې زما شوی و چې زه په ځان یقین شوی وم که زه یو کسټ وکړم نه کولی شم. بیا د لنډې کسټ مې وکړه. نو لنډې کسټ مې چې هغه فکر کوم هغه وخت کې زر دانی خرچ شوی، ځکه دکاندار ته بیا ما اوس لړګي کول چې زما کسټ خرڅېږي کنه خرڅېږي. بیا راته چې ستا کسټ خرڅېږي تر اوسه مې زر کسټ خرڅ کړې. نو ما وایي د زر کسټ خو ډېر شی دی، ځکه زر نفر زما آواز واورېده. دا زما ډېر لوی ارمان و چې ما به وایي چې کاشکې داسې وخت راشي چې په موزیک سنټر کې زما د کسټ یو انځور یې
د جاوید امیرخیل په وینا د امکاناتو د نه درلودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال وو چې د دا او موسیقي ترمنځ درول شوی وو. خدا چې د څنګه لدی دیواله واوخت راته وایي
زمړم باندې کې سټ چې مو د مصرو کې سټو هغه باندې خو عکس وزم نو دا ما کور تر وړو بیا هغه پوسټر مونږ نه پټ ساتو خپل پلان چې دا اوس پلانونه کوي دا دی ونه ګوري نو زه وک خاطه ته ولاړم دکان ته ولاړم چې بیرته ولاړم نو ما سره دا یې سره چې عکس خو بنویل دلې ما کور کې پښتنه کول مور نه به مې ورونه مې چې عکس خو بنویل دلې وای نه دی لیدل خو بیا خوشبخت نه ورزل کې چې دلې و خو سينو ویلي خالي غلا شي ورته کتلی نو زما د شو کور نه دي چې خبرې دي مرکی دي جرګي دي حجره ده ملکی ده دا غو د پر ډیر ګران خبره و چې زه دې اوس نه لاړم اوسې کوم ځکه تر ډېر وخت پورې ما ته کورنۍ ویلې چې دا هېڅ امکان نه لري چې ته سندره واړې شي نو وروسته وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندرو ویلو انداز دغسې دی زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی یا زه خبرې داسې کوم نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول پلار تر ډېر وخت پورې ما ته نه وویلې چې یاو ته سندرې وایه زما د چا سره خو یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوش وکړه چې پاتې شي زندگی جوڑبم نفرت ورخشی میں ننا کا زندگی جوڑبم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑبم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑبم
شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارخود غنی وای هغه وخت چې جاوید ډیرو خلکو نه پیژنده او د ورسره وو په هیده چې د ځوان به پراتلونکو کې یو هنرمند شي
اول کې چې د استعداد ولیدو اول کې چې د غږ واورېدو اول کې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیدا او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک په اړه لري یعنی د خپل غژمنتیا چې د موسیقي سره لرله هغه می پکې ولیدا ما دغه سیزن سره انګرل و چې د دنه بیولو هنرمند جوړیږي او د دې استرینه جوړ شنو ډیر خمزلی وک او نور هم توقع ورته کې دی شي د دین لوړ هدف ته ځان ورسوي ماته چې تر کوم حد معلوم دی جاوید مرخیل هر شپه تر دوه درو بجو پورې تر سلورو بجو پورې د شپې ریاضت کوي مختلف شاعرانو شعرونه لولي کمپوز کوي او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیر نه وخت پورې دا ناس وی هم دی ورځی هم هم دغه کار کوي له مختلفو سندرغاړو سره کینی پاتېږي او هم دغه سي مختلفي سندري اوري
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوالو لړخه په دوو کټګوري ویشل شوی یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمني خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري
نو د دغه خوګ د موسیقي سره جوړ دی یو دا ته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري او بل خبره ده د بیلانس ساتل دي د عوام خلکو لپاره د بازو کو خلکو لپاره سندري کړي دي عوام خلکو لپاره مثلا محلي سندري کړي دي مثلا خغزلي ویل دي نظمونه ویل دي مختلف برخو کې شاعري ویل دي دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري
ځوان سندرغړی اسمت احمد زی وای جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصام هنر ټولنی تبړان دي کې ځکه خلق خوخوی
تاسو باندې لکم وګورئ چې به خیر په کار کې پینځه شپږ سندرې په کال کې پینځه شپږ سندرې ریلیز کی یو سندرې وای خو خص سندرې وای کنه خپل کم مصرف هم کی خپل جبنه کی نو خامخ یو خص خپل مینوال تر لالي کی دا ځانګړتیا ده ځکه خلک هم قبولوي هر سندرې چې بازار ته ریلیز کی نو خص خامخ خلک خوخي
خدایا دادې ترا وکړن چې یو نر دې را پرن خو خدایا دادې ترا وکړن چې یو نر دې را ہر کمرہ تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑیگی ہر کمرہ تاچے تکیا شولا کا شگارا شڑیگی یو باتر ملت غرقے گی یو مضبوط وطن نڑی گی
جاوید امیرخیل په ځوانو سندرغاړو کې پدې هم سټایل کېږي چې وطن ته سندري وایي او د خپل ملت هیلیا ورمانونه په خپل سندرو کې پالي خو نو موړی وایي د خپل هنري سفر په پیل کې د خبرو ته پام نه وو
په شروع کې مې وختل چې خلک ما او بجنې زما आवाज خلک خوخ کې ما خلک واوري نو بیا ورو ورو چې د وخت لري دا بیا کلم چې شیر او بجن دا کلم چې ونی غا سي د پاک لار په کې پیدا کړه بیا دې ته متوجه شو چې اوس کله خلک مونږ اومندلو وایي ورته اوس به خبره د کار خبره کوي ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړې ما معنا ته پکې ارزښت ورکړې ده موږ چې هر وخت موسیقي خپل موسیقي جوړو زما د سندرو نو زما رینجر سره په دې خبرې ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې باید تقدس وي د خپل خلکو لپاره یو درناوی پکې ښکار شي نو زه یقین لرم ان شاء الله چې خلکو پکې احساس یې بدل شي
ولنډه کا شربت چلاوم تا با ساته
جاوید امیرخیل په دې باور دی که د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي کولای شي په ټولنه کې ډیر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې وایم غوښتل چې زه لاړ شم د افغانستان یو بل هیواد ته. وکله مې سندره واورېدل وای اول خو زه وژړېدم، هغې سندرې زه خپله ژړولې، ما خپل هېڅ سندرې ته نه وژړلې، خو وطن مور سندرې ته ما وژړلې. نو هغه ما ته وویل چې زه وژړېدم او د خپل وطن دا مینه، او ما وویل چې زه که هر چېرته لاړ شم بالاخره خپل وطن دی. همغه کار چې زه په بل ځای کوم، بل هېواد کوم، ولې خپل کې نه کوم؟ وستا د یوې سندرې په خاطر زه د بل سفر نه او د بل هېواد نه راستون شم، پاتې شو. بل یو ما یو شناخته مې هغه ما ته وایي د بې سواد سندره په کوم خبرونه په کوم تلویزیون کې د بې سواد سندره خبره کړه. وایي زما به جونګې غالباً د اوو کلو وي لکه شپږ وي. وایي کله چې دا سندره ویل سندره چې پای ته ورسېده ما ته چې پلاره ما هم په مکتب کې شاملې.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرې.
سترګې او زړه مو ته یې د ژوند وبمو